هغه وای د همدې ستونزې د هواري د پاره یې اړوندو وزارتونو ته د ودانیو جوړول د پاره وړاندیزونه کړي چې یو شمیر وزارتونو ورته مثبت ځواب ورکړي او بودیجه هم ورته ځانګړي کړي چې ډیر زر به یې قراردادونه ترسره او کار به پرې پیل شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو. د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست به هم افتتاح کړو. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو. کارونه به پې شروع کېږي.
والی وایي د دې تر څنګ د ایچ ټي وي د کانال رغولو دپاره هم سروې پیل شوي او په هغه به هم په څو راتلونکو ورځو کې کار شروع شي.
او دغه چې کوم دی د ایچ ټي وي کانال هم افتتاح کړو. استراتیژیک ګودام 2000 ټنی هغه افتتاح کوو.
هغه وای په تیرو کلونو کې د نړیوالو څخه په نورستان کې د رغونی د چارو په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی، خو د دې پر ځای چې دولتي دفترونو ته پرې ودانۍ جوړې شي یا پرې نورې عام المنفعه پروژې ترسره شي د وخت د چارواکو لخوا هیف ومیل شوي او نورستانیان اوس هم یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او د دې تر څنګ زیاتې سیمې د خامو سرکونو څخه هم بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. عارف له لوګر څخه لیکلي وای د لوګر په تر خلصوالي کې القاعده د لاس کال کې شي چشته. نقیب الله له هلمند څخه لیکلي دي د القاعده د په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده. ظاهر نورزای له د هلمند ګرمسیر ولسوالي څخه لیکي وای د پاکستان حکومت اوس مشته داسې شو لکه په اوبو کې د شګو بند یا ورخ چې یواز یو ځای بند کړي بل ځای سوری وکړي. نو چې د طالبانو د کمزوري کېدو اوازې خپرې شوې اوس پاکستان د القاعده اوازې خپرې کړې دي. نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکلي دي القاعده په افغانستان کې ډیره د پرمختګ په حال کې ده، باید مخې ونیول شي. هیله ده چې دولت او نړیواله ټولنه دې مسلې ته توجه وکړي. او د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي زما په نظر په افغانستان کې د القاعده وجود او موجودیت په نشتون حساب دی، ځکه اوس د هغوی ځای داعشیانو نیولی دی. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې په لوی شارونو کې په FM 3.15 صفه اوریدې شي او په نورو سیمو کې په منځني صفه 12.9 اوري. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونې مهیروي. جکپوري حکومت چې چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشان، متخصصان او د مدني ټولنې او د پرمختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې راټولې شي او د آسیا د پرمختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د آسیا پرمختیايي بانک او سهم لرونکي هیوادونه به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامدار او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکه یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال راپدې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې. یوه بیلګه هم د تپید ګازو د پایپ لاین د پروژې مالي ملاتړ لري. د آسیا پرمختیايي بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي. د خبره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالی وزیر د دې بي یا د آسیا د پرمختیايي بانک مسؤولین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو، د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وسي.
افغان چارواکي وایي له آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورت، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پرمختیايي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بېوزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي نه چارواکو ته. د بشري حقوقو د څار د کتن کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپل کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د غډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او آذربایجان په څیر چاپیریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن وویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم دوی ته ورسیږي. نه لوړ پوړو چارواکو ته د هغه په وینا د ازبکستان او آذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیایي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي، نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډل ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه رامنځته شوي او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي، ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیایي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ باسي او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوی سهمیت تولید کړي او هر کال هم له 1 میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزه یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. آذربایجان هم لکه چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیایي بانک غړیتوب حاصل کړی، تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورت په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د آذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغه لیکي چې د بشري حقوقو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس تاسوولې له دې بانک غوښتل شوی چې په ازبکستان کې هغه پروژې وزندوي چې ګټه د کتان سکتور ته رسیږي، ترڅو د ازبکستان حکومت په زور د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. دغه راز خبر اعلان او نور خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجي شي لنږدې وګوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیا او داعش ضد ائتلاف د غړو سره په خبرو کې تفاهم ته رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې یو څه کار لا هم پاتې دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنیوا کې څرګنده کړه چې د سوریه په شمالي شهر حلب او شاوخوا ځایونو کې د اوربند ټینګېدو لپاره مذاکرې پر مخ تللې، خو لا هم کار ته اړتیا ده. جان کیری او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن په جنیوا کې د دې اوربند په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو تر پیل مخکې په جنیوا کې خبريالان ته وویل
There are a lot of conversations taking place yesterday the day before
په دې اړه پرونه ورما ورځ دي خبري شوې دي او مشتفاهم ته نږدې شوی، خو بیا هم کار ته اړتیا ده او د همدې لپاره نن دلته راغلی یو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن خبري اعلان ته وویل چې د سوریه په حلب شهر او شاوخوا ځایونو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګند تیری دی. الجوبیر د هغو هوایی حملو پړه د بشار الاسد پر رژیم اچولی چې تیرونی ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول.
There is only one side that is flying airplanes and that is Bashar al-Assad and his
حتی یوازي د بشار الاسد ځواکونه او د هغه متحدان پروازونه کوینو د شذو ماشومان او مشران په دقت یم کی دوی لاس لري خو د ډاکټرانو او نورو روغتیاي کارکونکو په وجلو تورندي. دا وضعیت دوام نسی کولای او نړۍ هغوی نه پرېږدي چې د کارته ادامه ورکړي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي د اسد د رژیم اورځي پښمیر دی او هغه به دی، خو هله لرو چې هغه به د سیاسي مرحله په مرسته لري شي کنه په زور بل لري کیږي. هغه سره چې څلور لکه کسانی قتل 12 میلیونه بی ځایه او یو هیواد ویجار کړ په دغه هیواد کې آینده نه لري. روسیه تیرونی ویلی چې په حلب کې د جګړې بندول لپاره د الاسد پر ځواکونو فشار نسی راوستلای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د عربي هیوادونو له مشرانو او د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د میستورا سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسید. جان کیری پرون د سوریه په حلب ښار کې د تشدد د قراری لپاره د ډیپلوماټیکی پروسې اعلان وکړ. کیری وویل چې واشنگتن له مسکو د همکاري توقع لري او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به پرمختګ وکړي. جان کیری به په جنیوا کې د روسیې او د هغو عربي هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې د داعش یا د اسلامي دولت ضد ائتلاف کې شریک دي.
د خبری ساعت د زینو مهمو مطالبو لنډی یو ځل بیا واورې. امنیتي چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال 15 نورو وسلوالو سرتریزو سره یو ځای وشل شوی دی. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار او روزګان پر لویه لار په شال ولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزورې کړه، خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک به په 2 اونیو کې معلوم شي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي په راتلونکو 2 ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیې ته ځي. عبدالله عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې اعلان کړه. او د نورستان والی وایي په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري چې له کبله یې خلک او مراجعین له ستونزو سره مخامخ دي، خو سږ کال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
اشوند لزهرو تک خوب خمان تیری بے دردن تیری کے دلداران تیری اشوند لزهرو تک دلارن تیری بے درد